احمد شبریم دا ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هر کله کوم. واشنگتن په افغانستان کې د طالبانو پر رژیم محدودیتونه کم کړي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې افغان تاجران له طالبانو غواړي چې دوی پریږدي چې له بانکونو ډېرې پیسې وباسي.
یو میاشت $15,000 اوس موږ ته کفایت نه کوي. زموږ دا خو تجارت دی. یو سړي یو میاشت شاید $1,000,000 پکار شي.
په کابل کې یو شمېر لاریون کوونکو له امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوي اثاري زیرمې پریږدي.
ټول چرخش کمیږي، بېکاري ډېرېږي او نورې ستونزې افغانستان خلکو ته پیدا کېږي.
د طالبانو په اړه د بشري حقوقو د څار ډلې اندېښنې هم درسره شریکو.
مهمه ده چې راپزرو کړو چې له 1996 څخه تر 2001 پورې طالبانو ونه ویل چې نجونې زده کړې نشي کولی. دا یې ویلي وو چې اوس امنیتي وضعیت ښه نه دی.
نړیوال له طالبانو غواړي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي. دا څرنګه حکومت دی؟ په دې اړه تر اتنی موجو وروسته بحث لرو. لومړی هم خبرونه. د بشری حقوقو د څار ډله طالبانو ته اندېښمنه ده. ماسکو وایي چې طالبان څاري او اسلام آباد هیله مند دی چې طالبان د امریکا او پاکستان بالقوه شریکان شي. بشپړ خبرونه. د بشری حقوقو د څار اداره وایي طالبان همغه قوانین بیا تطبیقوي چې له 1996 څخه تر 2001 پورې په افغانستان کې عملي کول. د بشری حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې رئیس هیدربار ازادي راډیو ته وویل په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ډیر بدلون راغلی چې یوې د قوانینو په برخه کې وو. د داخلي هیدربار په وینا د افغانستان قانون جوړونکو، عدلی وزارت، لوی څارنوالي او سترې محکمې کلونه کار وکړ چې د جزا داسې نوی او عصري قانون جوړ کړي چې له نړیوالو قوانینو سره سر خوري. وړاندې په خبرونه کې د اغلی بار څرګندونې اوریدل شي په تفصیل. البته روسیا وایي چې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان غوره بولي چې په افغانستان کې د طالبانو اقدامات په زیر وڅاري. د کرملن ویاندوی دیمتری پیسکوف دا خبره د رسنیو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا روسیا غواړي چې په افغانستان کې د نویو چارواکو کوم استازي ته د ماسکو بلنه ورکړي. پیسکوف وویل د نړۍ د اکثرو نورو هیوادونو په څیر شداګڼي چې وګوري طالبان په افغانستان کې څه کوي، د حکومت جوړښت یې څه بڼه خپلوي او څرنګه خپلې ژمنې عملي کوي. د طالبان حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا 15 دایمي غړیو امریکا، روسیې، چین، برېټانیا او فرانسې په ګډه له طالبانو وغوښتل چې د نجونو او ښځو حقونه رعایت کړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وای طالبان کیدای شي د سولې په برخه کې د امریکا او پاکستان بالقوه شریکان ووسی. عمران خان له نیوزویک مجلې سره په مرکه کې د طالبانو په وړاندې د امریکا د ولسمشر جو بایدن سخت دریځ غیر ضروري وباله. ویویل پاکستان لیواله دی چې د تروریزم پر ضد د امریکا همکار ووسی. د سیمې د قدرتونو او امریکا ترمنځ همکاري د ناورین د مخنیوي لپاره چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګېدو وروسته احتمال زیات شوی دی مهم وباله. د پاکستان صدر اعظم د طالبانو له لوري په 40 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د ټول افغانستان نیولو ته په اشاره وویل چې له دې کبله ممکن د افغانستان امنیتي وضعیت ثبات ومومي. عمران خان د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه وویل چې په دې اړه به له ګاونډیو هیوادونو سره له مشورو وروسته پریکړه وکړي. د برېټانیا د رسمي ارقامو پر اساس د دغه هیواد حکومت په افغانستان کې د برېټانیي پوځانو له لوري د 209 ملکي وګړو د وژلو توان ورکړی. د برېټانیا د دفاع وزارت اسناد ښیي چې په وژل شویو کسانو کې 14 ماشومان هم شامل دي. په سند کې دا هم راغلي چې د برېټانیا پوځ ټول ټال 6,80,000 پونډ توان ورکړی چې په متوسط ډول د هر قرباني په سر 2,380 پونډ کېږي. د هند شزینه ژورنالیستانو شبکې یا شزی پرسنوي کې په افغانستان کې له ژورنالیستانو او نورو ګیر پاتې ملکانو په تیر بیا شزو سره د پیوستون لپاره د افغان شزینه خبریالانو لپاره د بس پنې ټولول پیل کړی دی. د دې شبکې په وینا د سپتمبر په 9 دا نوښ پیل کړ او په 2 کې 10,00,000 هندي روپۍ چې 500,000 امریکایي ډالره کې شي ټولې کړې دي. شزی پرستنوی که شبکه هیله لری چه نوری پیسه به هم طولی کدی او پدی توگه با دفغان شزین خبریالانو ملاتر وکدی دوی دا پیسه دفغان شزین خبریالانو دالوو تکو دا تیکرتونو ویزو او نورو لگشتونو لپار طولوی دا کرای کورونا او اپارتمانونو آنلاین کمپنی ایر بی این بی غواړي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې 40 نور افغان پناه غوښتونکو ته وړیا موقتی کورونه ورکړي. د کمپنۍ چې مرکز یې د امریکا په سان فرانسیسکو کې دی، تر دې وړاندې هم 40 افغانانو ته وړیا موقته سوګنځي برابر کړي وو. ایر بی ان بی د امریکا د خلکو له سخاوت او میلمه پالنې مننه کړې چې د لسګونو زره افغانانو لپاره وړیا کورونه ورسپارلې دي. د اګست په 19 نیټه د طالبانو له لوري د کابل له نیولو وروسته لسګونه زره افغانانو چې ژوند یې په خطر کې و له افغانستان څخه امریکا او نورو هیوادونو ته پناه یووړه. ګومان کېږي چې په امریکا کې به نورو موقتی کورونو ته اړتیا زیاته شي، ځکه چې له هم ډېر شمېر افغانان امریکا ته روان دي. هغه افغان ترجمانان چې په تیرو دوو لسیزو کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې له ترک پوځیانو سره کار کړی، شکایت کوي چې د نورو هیوادونو په شان ترکیه دوی ته پناه نه ورکوي. دوی وایي چې شمېر یې له 110 تر 160 کسانو رسیږي، خو په میدان پرېښودل شوي دي. د دوی وطن چې د امنیتي اندېښنې له کبله یې نه غوښتل چې نوم یې واخیستل شي، د نورو په استازیتوب ازادي راډیو ته وویل:
زه د ترکانو ترجمان وم. ترکانو تاسو خبر یاستې په 2001 کال کې افغانستان ته راغلل، او تر آخرین وخت پورې هم موږ ته داسې وعدې ورکړی چې موږ به تاسو سره همکاري کوو، او دوی د ناتو په چوکاټ کې افغانستان ته راغلی وو. اوس دغه تهدیدونه او دغه جنجالونه ټول موږ ته پاتې دي.
دغه افغان شپاړون کې له ناټو هم غواړي چې مرسته ورسره وکړي، ځکه چې په افغانستان کې یوازې د طالبانو له ګواښ سره نه دي مخامخ، بلکې د داعش او نورو سخت دریځو ډلو له لوري هم ګواښل کیږي. دا خبر ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس شپږ نوي ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د امریکا متحده ایالاتونو پر افغانستان له لګول شویو بندیزونو څخه دوه لرې کړل، تر څو د طالبانو تر واک لاندې جګړو ځپلو سیمو ته بشري مرستې ورسی شي. د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو وویل، دا پریکړه د متحده ایالاتونو حکومت، مرستندوی ډلو او نړیوالو سازمانونو ته لار هواروي چې په افغانستان کې بشري مرستې وکړي او په بشري مرستندوی حلو ځلو کې ونډه واخلي. فرانس پریس اژانس په خپل راپور کې د امریکا د خزانه وزارت په وینا د خبر هم راخیستې ده چې وایي زراعتي موادو، دارو درملو او طبي وسایلو ته هم اجازه ورکړې ده چې افغانستان ته صادر شي. د امریکا د خزانه په وزارت کې د بهرنیو مرستو د کنټرول د برخې مسول انډریا ګاس کې وایي د خزانه وزارت به له مالی مؤسساتو، نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي سازمانونو سره همکاریو ته ادامه ورکړي چې د مهمو شیانو لکه زراعتي توکي، دارو درمل او نور ضروري شیانو اړتیا کم شي. په دې ترڅ کې واشنگتن د طالبانو، حقانی شبکې او نورو ډلو پر ضد چې بندیزونه پرې لګیدلې دي، خپل بندیزونو ته ادامه ورکوي. د اګست 15 راوروسته چې طالبانو کابل ونیو، د بندیزونو له عمله او له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د بندیدو په خاطر په افغانستان کې د خوراکي او سون موادو بیې زیات شوې دي او نقدي پیسې کمې شوې دي. د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک د طالبانو تر واکمنۍ وروسته خپل فعالیتونه په افغانستان کې درولې دي، چې له دې سره د پیسو نړیوال صندوق تیره میاشت له افغانستان سره د 340 میلیون ډالر مرستې وسنډولې. واشنگتن هم د افغانستان څخه باندې 9 میلیارډ ډالر اساري زیرمه کنګل کړی ده، او د لریشلوی حکومت د مرکزی بانک رئیس خبرداري ورکړی دی چې له دې سره د اقتصادي بحران تر رامنځته کېدو ویرشته. په افغانستان کې د پیسو د کمبود په خاطر یا له دې ویری چې ډالر له دې هواده بهر نشي، د طالبانو حکومت عادي افغانانو ته په اونۍ کې د 200 ډالرو د ایستلو اجازه ورکوي، او تجارتي شرکتونو ته د میاشتې د 15000 ډالرو. افغان سوداګرو له طالبانو غوښتي دي چې دا محدودیت لري کړي او اجازه ورکړي چې له خپل بانکي حسابونو همره پیسې وباسي چې اړتیا ورته لري. دوی خبرداري ورکوي که د اوس په شان د پیسو په ایستلو کې محدودیت دوام وکړي، سوداګري به په ټپه ودرې شي او په افغانستان کې بلوي اقتصادي بحران او د جنسونو قلت رامنځته شي. اسمت څاروان په دې راپور کې د سوداګرو د اندېښنه در سره شریکوي.
افغان سوداګرو او پانګوالو له افغانستان بانک څخه وغوښتل چې د هیواد اقتصادي ستونزو د مخنیوي او د کاروبار د جریان لپاره د زیاتو پیسو ایستلو ته اجازه ورکړي. د طالبانو لاسته د کابل د لویدو وروسته بانکونه او مهم سوداګری مرکزونه بند شوي، خو بانکونو په محدود پیمانه فعالیت بیرته پیل کړی دی. اوس عام خلک په اونۍ کې $200 یا 40,000 افغانۍ لخپل حساب استلی شي، خو شرکتونو ته اجازه ده چې په اونۍ کې تر $15,000 پورې وباسي. د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونو مرستیال خانجان علي کوزای وایي چې په $15,000 څوک تجارت نشي کولای.
مګر دا په یو میاشت کې $15,000 اوس موږ ته کفایت نه کوي. زموږ دا خو تجارت دی، یو سړی په یو میاشت کې شاید $1,000,000 په کار شي، قرارداد کوي، پیسې اخلي، خام مواد راوړي، یا په سراتر سره خپل مامورینو تماس ورکوي، یا داخلي کار پیسې په کاریږي. د تجارت لپاره دغه معیار چې ټاکل شوی دی دا معیار دقیق نه دی. په دې باید تجدید نظر وشي. څومره چې ضرورت دی ښه، مونږ یو شی دا ویلی شي چې که د طالبانو تحریک دا دغه لوی تشخیص شوي چې پیسې تورې پیسې یا نورې پیسې د افغانستان نه فرار ونیسي، مونږ به ورته مدرک ورکوو، یو طرزالعمل دې راوباسي. د طرزالعمل له مخې نه به مونږ ترانسفر کوو.
تر دې مخکې یو شمیر سوداګرو د پنځشنبې په ورځ په کندهار کې له طالبانو وغوښتل چې له بانکونو څخه په محدوده پیمانه د پیسو د ایستلو په برخه کې خپل پریکړه بیرته واخلي، ځکه چې ځینې سوداګر په خپلو حسابونو کې تر $1,000,000 زیاتې پیسې لري. سوداګر وویل چې په کافي اندازه د نقدو پیسو نشټوالی د دوی کاروبار خرابوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو مرستیال شاغلی علي کوزي د سوداګرو بل ستونزه له یو بانک بل ته د پیسو انتقال وباله. ویل چې ځینې بانکونه پیسې نه انتقالوي. دی وایي که بانک همره پیسې چې د پانګوالو او فابریکاتارانو لګښتې او یا سوداګرو ته د مالونو د واردولو لپاره پکار دي ورنکړل شي، کاروبار په ټپه دریشي. خانجان علی کوزای خبرداري ورکوي چې که اوسنۍ حالت بدل نشي، دوی میاشتې وروسته به وضعیت له کنټرول ووزي او سوداګري به پټه پودري شي.
که چې ته خدای ما خواسته و نشي، طالبان هم په دې پیږي. طالبان تحریک د فاره دا یو دی چیلنج دی، او دوی هم وزیران شورا کې یو ډیر لوی کمیسیون ته د فاره د هانی چې په مشور په سرکړدګي وزیر مالیه، وزیر تجارت، وزیر اقتصاد، د افغانستان بانک رئیس دای کټاکلې دې چې دې ته باید ولاره باید پیدا شي. که دا کار ونی شي، زمونږ پیسې انتقالات ونی شي، ترانسفر ونی شي، او په سر کې شته یو بانک نه بل بانک ته پیسې لاړې شي، زه په دې باور یم چې یو ډېر لوی ماجرا جوړېږي، دلته به لوی قاتل راشي.
شاغلی علي کوزي دا هم وویل چې په هغو پیسو کې چې امریکا او د پیسو نړیوال صندوق کنګل کړي، $2,000,000,000 د افغان سوداګرو دي له حکومت سره تړاو نه لري، نو باید آزاد کړل شي.
په کابل کې شوم مظاهره چانو له واشنگتن غوښتي دي چې د افغانستان اساري زیرمي خوشی کړي. لې وی خبرتیا ورسته په دې اړه اوریدل شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په کابل کې شمیر په یو اعتراضي لاریون کې له امریکا د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادېدو غوښتنه وکړه. د غلاریون د افغانستان د مسلمانانو ځوانانو یا نه چمپونم د غیر دولتي بنسټ لاري تر سره شو. نور په دې راپور کې
د امریکا لوري د افغانستان د میلیارډونو ډالرو کنګل کېدو د افغانستان د بانکونو اقتصادي چرخش له خند او ځان سره مخ کړی. د جمعې پر ورځ لږ مې ورسته په کابل کې سلګونو تنو ځوانانو په یو اعتراضي لاریون کې له امریکا او غوښتل چې د افغانستان کنګل سبي پیسې آزاد کړي. د دغه لاریون چمتو کوونکی بابر تیموري ازادي رادیو ته وویل چې دا پیسې د طالبانو نه بلکې افغانانو پورې اړه لري.
لارونوالو له ملګرو ملتونو او نورو هوادونو وغوښتل چې کنګل شوی پیسې آزاد کړي، ځکه له ستونزو سره پخوا کې د افغانانو پر وړاندې یو جدي ظلم دی. څومره چې ژر کېږي دا پیسې باید یو ځل بیا د افغانانو په واک کې ورکړي.
د افغانستان بانک د راپور له مخې ټولې کنګل شوی پیسې شاوخوا 9.4 میلیارد ډالر کېږي چې $3,000,000,000 سوداګرو پانګوالو پورې اړه لري. د پیسو کنګل کېدو په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ مخه ډپ کړي. د کنګل کېدو له امله مامورینو معاشونه نه دی اخیستي. راکړه ورکړه کمه سوې د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان سوداګریز بهیر ته هم زیان اوښتی. شاوخوا څلوېښت ورځې وړاندې د افغانستان له بشپړ سقوط وروسته د افغانستان پیسې د امریکا له لورې کنګل شوې. د اقتصادي چارو افغان کارپو سمیم سارم وایي چې د امریکا دې اقدام د عادي خلکو په ژوندانه ناوړه اقتصادي اغېز کړی او د افغان سوداګرو او پانګوالو فعالیتونه یې سخت اغېزمن کړي. دا سارم په وینا د دغو پیسو هم د برخه سوداګرو پورې اړه لري، باید ژر تر ژره آزادې سي.
ډېر منفي تاثیرونه لري، ځکه چې افغانستان خلک اوس په ډېر سختو شرایطو کې ژوند تېروي. دا د افغانستان د تاجرانو پیسې ده، د دولت پیسې نه ده چې امریکا پرې کړې ده. ټول چرخش کمیږي، بېکاري ډېرېږي او نور ستونزې افغانستان خلکو ته پیدا کېږي. دې سره
له دې وړاندې طالبانو د سوداګرۍ او پانګونې خونې او آن عام افغانانو په کابل او ځینو ولایتونو کې د بیلابیل غونډو له لارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان کنګل سوي پیسې آزاد کړي.
لاریون کونکو په کابل کې له امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوي پیسې چې شاوخوا 9 میلیارد او 500 میلیون ډالر کې شي خوشي کړي. بل لورته خصوصي سوداګرو له پاکستانه یو غوښتنه کړې ده. خصوصي سوداګر وای د پخوا په پرتله د غلام خان پر لار د مالونو وړل راوړل ډیر شي بي، خو یو شمیر ستونزې بیا د دوی د سوداګری پر چارو منفي اغیز کړی دی. دوی وستون زده یادوي چې د پاکستانی سوداګرو موټر تر کابله توکي وړلای شي، خو د افغاني سوداګرو موټرو ته بیا تر کرشي اخوه د تاک اجازه نه ورکول کیږي. نور په دې راپور کې
خصوصي سوداګر او کاروباریان وای کڅه هم د پخوا په پرتله د غلام خان پر لار سوداګری لري شوی، خو دوی لا هم په سوداګری زچارو کې د یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. هغه زیاتوي په ګمرخ کې د میوه او ترکاریو لارې درول کیږي چې د ترکاریو د خرابېدو لامل کیږي، او بلدا چې پاکستانی لارې د دې اجازه لري چې خپل مالونه تر کابل ولیږدوي، خو افغاني لارې ته بیا دا اجازه نه ورکول کیږي. د میوه او ترکاریو خصوصي سوداګر محمد نظر آزادۍ رادیو ته وویل ترکاری، سبزی او تازه میوه په ټولو هیوادونو کې د ژر اجازه و استثنا لري.
میوه گاڑی، سبزی گاڑی، مرچی دلتا دوی دوی درائی درشتی کچی و دیکھ و لیپ گاڑی کی سبزی گاڑی درولی وی مگدا وقتنا دا امارات نا چه خیدا و بیو ملک نداری گی دا سبزی، سبزی خوازو دا دا
دلاره یو اولو یو گاڑو افغان چلون کی وای د پاکستان د توکو گاڑی تر کابل راځي، خو د پاکستان لوري بیا افغانی گاڑو ته د کرخي اخو د تاګ اجازه نه ورکوي. د لاره چلون کی غلام خان وای
اسلامي امارات نمی دا غوډي چې پاکستاني لاره رچی په کوبل کې خالی کیږي، افغاني لاره په بونډري نه ورپري دي. دا دیوا خبره دویم دا می غوډي چې هر یو ایوت سره د تجارت پلس کې
د غلام خان د ګمرک لپاره د طالبانو رئیس مولوی مساکری مجاهد زاده وای
تر مخکنی رژیم اوس واردات یو په درې ډیر شوی، یو سل ډیر شونی ولې تر یو نیمو سلو موټر نیورځي زیرځي. سیستم پاک سم سیستم ده، سلویختو ملکو مشترک سیستم ده، نسکوډا هغه کیس فساد نسته، په خلکو کې فساد اوس الحمدلله فساد نسته.
بل لوري ته د شمالي وزیرستان د انتظامی چارواکي د افغان ډریورانو غوښتنه پر ځای بولیا وایي چې په دې اړه یو څه اسانتیاوي برابرې شوي او قرار قرار به نورې اسانتیاوي هم برابرې شي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان څو ورځې وړاندې آزادۍ راډیو ته ویلي ول چې افغانستان نه مالرون کو ګاډو ته د میرانشاه منډې پورې د تګ اجازه ورکړل شوې او نور هم لګیا دي چې دغه ګاډي تر میرالي پورې بلاډ شي. د یادونه وړ ده سره دی چې غلام خان لره کراچۍ ته تر نورو لارو خواوشا 400 کیلومتر نږدې ده، او په تیرو شلو کلونو کې د خوستوالو لخوا په پرلپسې توګه د ترانزیت کېدو غوښتنه شوې، خو تر اوسه هم د دې لارې د ترانزیت کېدو ټول قانوني پړاوونه نه دي بشپړ شوي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د شزو د حقونو د فعالانو اندیشنه وړاندې خبرونه کې در سره شریکه وو، خو مخکې تر دې چې د اندیشنې ته مخه کړو د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې د افغانستان په اړه په خپلو تاسو غنو کې څه خبره کړی.
د نیویارک ټایمز رسپانې د افغان ایغورانو د اندښنو په اړه یو لیکنه کړې ده. رسپانې د ابراهیم په مستار نوم د یو ایغور کیسه کوي چې کورنۍ 50 کاله مخکې هغه مهال چې په چین کې پر مسلمانانو ژوند راتنګ شو افغانستان ته تښتیدلې ده. ابراهیم افغانستان کې زیږیدلی او همدلته لوی شوی دی. رسپانې د نوموړي لقوله وایي هغه او کورنۍ اوس له دې ویریږي چې طالبان دوی بیرته چین ته پستنېدو مجبوره نه کړي. نیویارک ټایمز په دې مقاله کې وایي لکلونو رئیس چینایي چارواکو د افغانستان له مشرانو غوښتي چې هغوی ټبري وسلوال له افغانستان څخه وباسي چې د چین د چارواکو په وینا د هیواد کې پناه اخیسته. چینایي چارواکي وایي د وسلوال د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د بیلتون غوښتون کې ډلې غړي دي چې بیجنګ د 1990 کلونو رئیس په چین کې په یو لړ تر غریزو بریدونو کې په لاس لرلو معلوماتوي. نیویارک ټایمز وایي دا روښانه نه ده چې افغانستان کې مشت ایغوران د سملاسي لګو اکثر مخوي، خو د دوی ځنیوي دوی ویره لري چې د چین شین جین ایالت تواستول شي نو بوګنون کې راتلونکي به په تماوي. په دغه ایالت کې له 2018 کال راهیسې د چین حکومت نږدې 1 میلیون ایغوران په کمپونو کې بند کړي. هغه غوي چې له کمپونو بهر دی پر لپسې تر څارنې لاندې دي. چین وایي دا کمپونه د دې لپاره چې ایغوره ټبره له افراطیت راوګرځوي او روزنه ورکړي ضروری دي. ډیپلوماټ خبرونه بیا د افغانستان سره د بشري مرستو په وړاندې په خندونو لیکنه کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی آیا نړۍ افغانستان ته مرسته رسولی شي. خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه کې وایي د بشري مرستو کارپوهان په شدت غوړي چې له افغانستان سره مرسته وکړي، خو د دوی په وړاندې انتخابونه محدود دي، په ځانګړې توګه که غواړي طالبانو د لا پیاوړتیا مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په افغانستان کې د بیړنیو بشري مرستو د رسولو غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې تازه د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړی چې که افغانستان سره د روغتیا په برخه کې مرسته ونه شي په دې هیواد کې به یو روغتیایي ناورین رامنځته شي. د لاس انجلس ټایمز ورسپانې په هغو بدلونونو یو تفصیلی لیکنه خبره کړې چې پر کابل د طالبانو تر واکمنیدو وروسته په دې ښار کې رامنځته شوې دي. د دې لیکنې په یو برخه کې راغلي هر څه چې کابل کې د امریکا د ملت جوړونې د تیرو 2 لسیزو په تجربه کې رامنځته شوی وو د ښار ته د طالبانو په ننوتلو لمنځه ولاړل. د ورسپانې په وینا د هر څه په هماغه سرعت لمنځه ولاړل په کوم سرعت چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او د دې هیواد لپاره د واشنگتن ملاتړ لرونکي حکومت وپاشل شو. لیکوال وایي د سره دا پوښتنه راپورته شوه چې آیا د امریکا متحده ایالاتونو د 2001 میلادي کال راورسته په 13 کلونو کې افغانستان کې کوم تلپاتې څه جوړ کړی وو کنه.
د شسو د حقونو فعالان یې اندیشنه لري چې طالبان به پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي او هغه پالیسۍ به بیا عملي کړي چې د خپل حکومت په تیره دوره کې اجرا کړي وي. دوی په عین حال کې خبرداری ورکوي که طالبان د شسو حقونو رعایت نه کړي نړیواله انسوا به دوام وکړي. نور په دې راپور کې
د بشری حقونو د څار اداره په افغانستان کې د شوزو په اړه د طالبانو پر اقداماتو اندیشنه شي. د دې سازمان د شوزو د برخي مشر هی دربار ازادي رادیو تول طالبانو اکثره هغه پالیسي چې د 1989 او 2001 کلونو ترمنځ عملی کولې بیا تطبیقوي چې یو ور بیا د شوزو حقونه ورسره محدودی شي.
Many of the policies that they enforced from 1996 to 2000
محمد چراپزرو چلنونه سو شپک نوی سخه تر 2001 پورې طالبان ونه ویل چنجون از دکر نشی کولای. دای ویلی وو چې وس امنیتی وضعیت شنه دی او باید انتظار وباسي. یقینا په همغه کلونو کې چې واکه پلاس کې وو د امنیت د شکیدو وخت او شوزو ته د حقوقو د ورکولو شیبه هیڅ کله راونه رسیدا.
So this is really not
د تیر اونۍ د شنبه په ورځ لږ پښمه پورته د هلوکانو شوانزي پرانستل شول، خو د نجونو شوانزي لا نه دی پرانستل شوی. طالبانو ویلي چې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، ژر به اجازه ورکړي چې لږ پښمه د پورته ټولګیو نجونی زده کوونکي شوانزیو ته لاړ شي. دوی د خراس په حکومت او کابینه کې شته ته د حق ورکولو ژمنه کړې دي. خو د بشري حقوقو د شوزو د برخي مشره میرمن هیدربار د طالبانو د خوشمنو ته خوشبينه نه ده او وای سره لدی چې هیله لري چې طالبان په خپل خبرو کې رښتینی ووسی باور نه لري چې حقوقي د خپل پریکړه بدلی کړي. طالبانو پرون هغه اوازه پتون د لهجه راتلی چې ګنې ژربه د جنوشوانزي پرانستل شي. د پهنې وزارت له لوري په یو اعلامیه کې راغلی چې د نجونو د شوانځیو د بیا پرانستنې په اړه په یو طرحه کار روان دی او پایلې ورسته له خلکو سره شریکی شي. د بشري حقوقو د څار سازمان د شزو د برخې مشر د افغان شزو ورستي اعتراضونه د حقوقي د زړورتیا ښکارندوی وبلل، خو ویل چې د طالبانو له لوري د شزو د اعتراضونو مخنیوي د بشري حقوقو سرغړونه ده.
Are beating journalists, for example, who've covered the women's protests.
لکه څنګه چې په هیجه دغه اعتراضونو ته د طالبانو جواب تا تاریخچن وو، اعتراض کوونکي او خبريالان یې ووهل او بیا یې اعتراضونه منکرل. دا د بشري حقوقو سرغړونه ده. شزي او هر څوک د خبرو کولو، سولې ایز اعتراض او د خپلو نظرونو د بیانولو حق لري.
د زیاته کړه په هانتونونو ته د نجونو د تک په څرنګوالي جدي محدودیتونه لګول شوی او ډیر شزي لدندو ګوښه کړی شوی دی. د شزو د حقونو افغان فعال محبوب سراج وای ک طالبان غواړي چې له اقتصادي سقوط او ډیپلوماټیک انزوا څخه خلاص شي، باید افغان شزو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. دری اویا کلن سراج چې د طالبانو لاسته د کابل لوی دورسته لخپل هیواد ونه وتله، وای ک طالبان د نړیوال ټولنې په وړاندې دریشي ممکن له افغانستان سره ټول مرستې پټه پوه دریشي، چې له کابل به د افغانانو کړهونه نور هم زیات شي. د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام پر اساس د راتلونکي کال تر دوبي پورې به د افغانستان په سلو کې ونی وی وګړي د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند لري. روغتیایي او تعلیمي سیستمونه به له پاشل کېدو سره مخامخ شي، ځکه چې د افغانستان په سلو کې 15 اتیا بوریجه نړیوالو مرستندویانو ورکوله.
مشته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې خلکو د لارو درغېدو لپاره حشر راېستلې دي. په دې اړه نور په دې راپور کې
د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند کټار، ګمبیر، سانګار، دیوز، قلا، قرو او نورو کلیو په لزګونو مشرانو او ځوانانو د وران ویجاړ سرک ترمیم ته مټي را بډوهلې او هر یو کوښښ کوي چې د سرک جوړولو او نورو ته د اسانتیاو برابرولو کې له نورو زیات کار وکړي. د دیوس کلی قومي مشر رحمت الله وای په تیرو حکومتونو کې چې د نړیوالو لخوا د سرکونو جوړولو او نورو کارونو لپاره زیاته مرسته کیده، د دوی سیمه لیادو پریمانو کومکونو به برخې پاتې ده. دوی تل د خپل مشکلاتو د حل لپاره له حشر کار خسته او نن هم د حشر په وسیله د سرک ترمیم کار پیل کړي.
دا وسته موږ ټول د خلک په حشر راځتلی او جمعه په جمعه باندې په دغه په سرکونو باندې یو حشر کوو. کله چا وسکیږي کنه کې سړک وروړي او خپل په پداکې کې راوړي تل تسکی کوم ځای نه موږ راوخلو او تل تر راسي هغه په لار کې وپات شوی. زمنګ دا ولادت په بیماری چې زنانه بیماران یو راوي خپل هغه معصوم لار کې ځای شمور ځای شي.
د ملک رحمت الله په خبره چې په تیرو شلو کالو کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټا او نورو الوتکو په بریدونو کې بشمیره کسان وژل شوي او ټپین شوي او همداراز د یادو بریدونو لامل ترې کارونه او غرونو کې ګرځیدل پاتې وو.
د دې شلو کالو جګړو قربانیان یو، د شهدا او د کونډو د اعتماد غواهان یو. موږ ته په دې شل کال کې یو پټه خدمت نه ده شوی. موږ دا سرک غواړو چې اساسي موږ تر سره پورې جوړ شي او دار کلی ضرورت را پشي.
په کونړ کې چارواکي به وای دوی خپل د یادو خلکو ستونزې له نږدې کتل او د حل لپاره هڅې کوي. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
د وټپور ولسوالۍ نه پورته د دیوز او د ګمبیر کټار څنګهار دغه شانم چې څومره واړه کلی دي، په دغه سرکونه ډیر واقعا چې خراب دي. کم چې مرکزی سرک دی چې هغه نه به دغه کلو ته سرکونه ستنیږي چې هغه د قورو پورې دغه یو اجتماعي سرک تللی دی. دغه لس کیلومتره جوړیږي خو د هغې نه کلو ته بیا چې حساب وکړي نو دغه 15 کیلومتره او یا 14 کیلومتره او یا 14 کیلومتره جوړیږي. ټول په دغه باره کې انشاءالله موږ همکاري یو. موږ چې څومره وس کېږي هغه به اوسه موږ کوو چې دغه د خیریه څومره موسسې دي نو د هغې توجه غواړو.
په افغانستان کې له تیرو کلونو را په دې خوا د اشر ګټور دود شتون لري. هغه کارونه چې کولی د یو کس یا څو کسانو لوسه وتلی د هغه تر سره کولو لپاره به ورته نغاره وهل کېده. د کلی یا څو کلیو خلک به خبرول او هر چا به له خپلو کورونو ډوډۍ او اوبه راخستلې او په شریکه به ټولګټې پروژې لکه سرکونه، سربندونه، ویلې، جوماتونه او خونځیو ته ودانۍ جوړولې. خو له کومې ورځې چې په هیواد کې جنګونه پیل شوي د نورو دودونو په څیر د اشر دود هم کمرنګی شوی دی.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د بشري حقوقو د څار ډله وایي طالبان همغه قوانین بیا تطبیقوي چې له 1960 نیم څخه تر 2000 لومړي پورې په افغانستان کې عملي کول. د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې رئیس هیدر بارا سجرډو ته وویل په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ډیر بدلون راغلی چې یوې د قوانینو په برخه کې و. روسیا وایي چې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان غوره بولي چې په افغانستان کې د طالبانو اقدامات په ځیر وڅاري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل طالبان کې د شي د سولې په برخه کې د امریکا او پاکستان بل قوه شریکان ووسی. د بریتانیا د رسمي ارقامو پر اساس د هیواد حکومت په افغانستان کې د بریتانیا پوجانو لوري د 290 ملکی وګړو د وشلو تاوان ورکړی. د هند شزینه ژورنالیستانو شبکې په افغانستان کې له ژورنالیستانو او نورو ګیر پاتې ملکانو په تیر بیا شتو سره د پیوستون لپاره د افغان شزینه خبریالانو لپاره د بس پنې ټولول پیل کړی دی. د کرای کورونو او اپارتمانونو آنلاین کمپنۍ ایر بی ان بی غواړي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې 40,000 نور افغان پناه غوښتونکو ته وړیا موقتی کورونه ورکړي. د کمپنۍ چې مرکز یې د امریکا په سان فرانسیسکو کې دی تر دې وړاندې هم 40,000 افغانانو ته وړیا موقت هستوګنځي برابر کړي وو. او هغه افغان ترجمانان چې په تیرو دوو لسیزو کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې له ترک پوځیانو سره کار کړی شکایت کوي چې د نورو هیوادو په شان ترکیه دوی ته پناه نه ورکوي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. نړیوال له طالبان غواړي چې هم شمول حکومت جوړ کړي. دا څنګه حکومت دی؟ دلته په دې اړه بحث لرو. د امنیت شورا 15 دایمي غړیو امریکا، چین، روسیې، بریتانیا او فرانسې پر طالبانو غږ وکړ چې داسې حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان ځانونه پکې وویني او د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا 15 دایمي غړیو د افغانستان په اړه ګډ دریځ خپل کړ. دوی د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې په نیویارک کې وویل پر طالبان به فشار راولي چې اوس تر پوځي واکمنۍ وروسته ټول شمول شي. د نړۍ د پیاوړي هیوادونو په داسې وخت کې له طالبانو دا غوښتنه کوي چې دوی تازه د سوداګرۍ او روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرستان او د نورو وزارتونو لپاره نوي مرستیالان اعلان کړي دي او دا کسان د بیلابیلو ولایتونو دي. تر دې مخکې د طالبانو پر دربشت کسیزه سرپرسته کابینه چې د سپتمبر په 1 اعلان شوه انتقادونه کېدل چې یو میرمن هم پکې نشته. دا سړي په پوکي دی پروګرام کې د بحث لپاره د پانتون استاد فیض محمد ځلاند او سریق منصور د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس را سره دي. ځلاند صاحب، تاسو په خو هم د سولې د هڅو پر مهال د طالبانو له اساسو سره بیا بیا په مختلفو وختونو کې کتلی وو. څه فکر کوئ چې د نړیوالې ټولنې دا غوښتنې چې مخکې ما اشاره ورته وکړه طالبانو ته د منلو دي او عمل به پرې وکړي؟
د سفکاري چې د افغانستان اورستی تحولات لاټکل د مخه په نوبره توګه باندې رامنځته شو او دغه نوبرتیا نړۍ سیمې او د رنګ طالبانو او د پخوانی حکومت مشرانو ته یو ډول سوالونه راځي کړل چې دغه سوالونه ځوابونه ته دوی آماده او تیار نه مګې کابل سقوط او د طالبانو راتګ د لاټکل نه لري تر دې ربي د پرې تمه دا موجوده و چې په د سولې ځای لارینا د سوري د خبرو لارینا او د رنګ د یو ګډ تفاهم د بین افغاني تفاهم په نتیجه کې باندې طالبان وتوانیږي چې د افغانستان د سیاسي قدرت برخه وګرځي. خدای سي ډاکټر صاحب غنی او ملګری له کابل څخه لاړل تکل دي نه شي کما هماهنګي او همغږي له نړۍ سره ولري او یا هم د خپلو استازو چې په قطر کې په ورځو کې ناستو یو لار نه طالبانو سره یو جوړجاړي ته ورسیږي. طالبان مجبورا د کابل کې د قدرت د خلل عمله کابل تر ننوتل. په تر یو دیشم د اگست پورې خو نړیوال ځواکونه هم په کابل کې موجود وو. نو طالبان اوس تا بیا نه درلودل چې د حکومت په اړه د کوم پرمختګ ولري یا د سیاسي جوړجاړي کې پرمختګ ولري. د سپتمبر له اول څخه را په دې خوا طالبانو وار وار کوششونه کړي تر څو د نړیوالو غوښتنو چې ټول ګډونه حکومت ته په هغه کې د لګکیو مذهبي او جنسیتي قوتونو جوړښتونو د هغوی اغېز او د هغوی برخه هغه پکې شاملې. په دې برخه کې هلې ځلې پیل کړې او بل اخره موږ ولیدل چې طالبانو د رسنیو په برخه کې د میرمنو شتون او کردار هغه وستایي او د هغه مخینه ډډ کړې. په پانتونونو کې نجونې پانتونونو ته ځي، د خونوڅو کې د نجونې خونوڅو ته ځي. او
ځلان صاحب، همدغه هڅې چې طالبانو کړې دي دا د امنیت شورا په غونډه کې له دې سره مخالفت شوی دی، یعنی نه دی منل شوی، نو باید طالبان بل څه ګام واخلي؟
اوس خبرم دا ده چې د نړیوالو غوښتنې او د هغوی توقعات لوړ دي. هغه توقعات په هغه وخت کې ډېر زیات عملي کېدونکي وو چې طالبان د یو جوړجاړي له مخې نه داخل شوي وای. د پخوانیو
فکر نه کوي چې پخواته به نه ګرځو، حتی د یو حکومت لاره چې یو مخ په یو ساعت کې د کودتا لاره هم راغلی وي، یو میاشت بیخي ډېر وخت.
د افغانستان په سیاسي جوړښت کې او په جغرافي کې مکهکاري موږ باید له هیرو نه باسو چې 2014 کې کله ټاکنې کیږي. د ډاکټر سید غنی او عبدالله ترمن د کال نتیجې نه معلومه ده. 2019 کې ټاکنې وشوې د دې دوه
خیر اخو نور سیاسي خبرې دي. یعنی فکر نه کوي چې افغانان تل وخت په دې باندې ضایع کوي چې پرتله کوي، یو څوک دی وی خو دفاع کوي، بل څوک د بل خو دفاع کوي، ترمنځ خپل وطن هیر وی. را بشم منصور صاحب ته. منصور صاحب، تاسو څه فکر کوي چې د طالبان باندې دغه نړیوال فشارونه تر څه حد پورې مواجه دي او طالبان به څوک؟
زه فکر کوم د حکومتداري د متونو شرایطو ظروفو صلاحیتونو مسولیتونو په اساس دا خبره هیڅ کله د توجیه ول نه ده چې موږ ناڅاپی راغلو. 25 کاله مخکې د طالبانو اسلامي تحریک د اسلامي امارت بنسټ کې خود او اسلامي امارت په افغانستان کې اعلان کړو. د دوی د حکومت د سقوط نه وروسته چې د 2001 کال د اکتوبر په وروسته یو کې نومبر میاشت کې وو، موږ او تاسو دا اورید چې دوی د منظمو تشکیلاتو غږ پورته کاوه. دوی د وزارتو خبره کوله، د کابینې خبرې کوله، امارت برقرار ساتلې او د هر ولایت لپاره خپل والیان درلودل، د ولسوالیو لپاره ولسوالان درلودل، د امنیه کمانډاران به داوی درلودلې. نو کله چې دغه یو منظم نظام او سیستم خاوند وي، او څوک دوی د اویاتیا فیصد خاورې دا درلوده، نو یو کابل خو نه و چې کابل ته ناڅاپی داخل شو. تر کابل د مخه زفاغش په ننګرهار کې هم چې ننګرهار ته داخل شو، او هر ادارې ته دوی خپل کسان لیګلی و. د شپې تر 2:30 بجو د سهار پورې دوی تسلیمیان اخیستي، نه یوازې د ادارو بلکې د موټرو، د وسلو او هغه څوک چې په کورونو او حجرو او دیرو کې د قومندانانو یا د مسؤلینو عسکرو، دا غوی وسلې هم تر سهار واخیستل شو، دا غوی موټر هم تسلیم شو او په ځای پیره بدل شو. کسان ورسیدل حتی تر کورونو پورې چې موږ د دې صحنو شاهد وو. کونال سقوط وکړو د کابل مسله چې موږ وایو چې کابل یو جلا بحث دی، دا هم د منلو وړ نه ده.
مننه. له یوې خبرتیا وروسته د میرمنو مسله راخلو.
ازادي په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ساسو کوربه په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. د خبرونه میلمانه مودي شاغلی فیض محمد ځلاند او شاغلی صدیق منصور. د میرمنو په ارتباط هم نړیوال له طالبان غواړي چې میرمنو ته حقونه ورکړي. حتی ډیر انتقادونه په دې وشول چې ولې د طالبانو په کابینه کې تر اوسه پورې کومه میرمن نه ده ټاکل شوې. د پدې برخه کې ځلان صاحب تاسو که څنګه مخکې اشاره دې ته وکړل چې په پهنتونونو کې ستونزه نشته، خو د معارف په برخه کې هم دوی چې څه ځان راوست که څنګه طالبانو ژمنه کړې ده چې نجونې به هم پریشته چې مکتبونو ته لاړې شي، له انتقادونو سره مخامخ شوي دي.
مننه شیبر صاحب. حکومتواله حکومتداری دا یو تلپاتې موږ په نړۍ کې هیڅ حکومت نه لرو. د انسان د تاریخ څخه را پدې پاسې انسان پیدا شوی او بیا انسان حکومتولۍ ته مخه کړې چې کوم حکومت د ساکت وي ولاړ وي. هر حکومت هر دولت هر ورځ په ځان کې تغییر راولي، هر ورځ نوې پالیسۍ تګلارې نوښتونه رامنځته کوي تر څو د انساني ټولنو ضرورتونه او د هغوی اړتیاوې ورپوره کړي. موږ په افغانستان کې هم چې د حکومت کومه پروسه نوې پیل کړې ده د سپتمبر څخه را پدې خوا، موږ باید ورته حوصله مند واوسېږو. د یو بیدار ملت په توګه او د دې دولت د یوې برخې په توګه د خپلو حقوقو د خپلو پرمختګونو د خپلو هوساینو سوکالیو لپاره باید هلې ځلې وکړو. د مېرمنو ځواک او د مېرمنو ولتیا هغه ډېره زیاته مهمه ده د دولتونو ملتونو په جوړښت کې پرمختګ کې سوکالۍ کې. ماته ښکاري د طالبانو په تګلارو کې دا ستر انعطاف موږ ګورو چې شل کاله پخوا د طالبانو په اړه ویل کېدل چې دوی پوهنتونونو ته نجونو تګ منع کړی و، ښوونځیو دروازې تړلې وې، کار ته یې مېرمنې نه پرېښودلې. اوس موږ ګورو چې په دې برخه کې ډېر غټ انعطاف رامنځته شوی ده، په دې ټولو برخو کې پرمختګونه موجود دي. داسې دا پرمختګونه د موږ له توقع سره برابر نه دي. نړیوال لا زیاتې غوښتنې لري. دا غوښتنې شل کاله هم موجودې. موږ په دې شل کلن بهیر کې درلوده چې دیارلس کاله وروسته یعنې 2001 څخه وروسته تر 2013 کې ایله د کروي صاحب حکومت په دې وتوانېد چې یوه مېرمنه د والۍ په توګه باندې په بامیانو کې مقرره کړي. یعنې دیارلس کاله یې ونیول تر څو افغانان دې ته وهڅوي چې دوی والۍ.
خیر، البته په قانون کې مېرمنو ته ډېر حقوق ورکړل شوي وو د ولسی جرګه د غړیو له خاطره او په نورو قوانینو کې. حتی ځینې کسان وایي چې د افغانستان پارلمان په قانون کې چې کوم واک مېرمنو ته ورکړل شوی او په سیمه کې بیساری و. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویاند محمد نعیم څرګندونه د مېرمنو د حقونو په برخه کې او رو او بیا بیرته ځلان سپ تاسو ته راګرځي.
د ښځو موضوع ستاسو دلته نه پیږم چې ولې په دومره زور او په دومره کش سره راخستل کیږي. د دې نه مطلب څه دی؟ موږ ګورو چې د نړۍ په ډېرو هوادونو کې همدا اوس حتی اسلامي هوادونو کې د حکومتونو په قابلو کې د ښځو نشته ده. که دغه مشکل داسې وي چې دا رښتیا یو مشکل وي، یو اساسي مشکل وي، خو دا باید په هر ځای کې وي. دا چې یوازې اسلامي امارت هغه هم چې تر اوسه پورې د کابینې یو میاشت نه پوره کیږي ټاکل شوی ده، په دې کې دا خبرې مطرح کیږي. د دې نه مطلب څه دی؟ دوهم دا چې دغه یو ښځه په کابینه کې راشي، دلته مطلب څه دی؟ صرف د یو د راتک په کابینه کې دا هدف دی او که هدف درته لري چې د ستونزې هواري شي او یا د خټه ستونزې سره په همدغه دي چې دوی په کابینه کې راشتل ستونزې هواريږي.
ځلان صاحب، ممکن د شاغلی نیم دغه خبري ډیرو افغانانو ته د منلو وړ وي، لیکن په عین وخت کې نړیواله ټولنه بیا له خپل زاویې د افغانستان قضیه ته ګوري. چې کله نړیواله ټولنه، امنیت شورا او ټول هغه کسان چې له افغانستان سره مرسته کوي له افغانانو نور خوشتنه لري، فکر نه کوي چې طالبان باید یو څه نور هم د میرمنو په برخه کې انعطاف پذیر شي؟
ما تذكر چې تاسو مخکې ډېر خپ برخه ته اشاره درلودله هغه د قانون شتونو. ما تذكر چې طالبان لا هم کوشش کوي تر څو د یو نوی اساسي قانون د رامنځته کولو لپاره په یو جرګه یا په یو لوی جوړښت باندې چې په هغه کې د افغان ولس ټول استازي موجود دي په هغه باندې کار روان کړی. که چېرته د قانون سازۍ دغه جرګه رامنځته شي او موږ نوی اساسي قانون ولرو، په هغه کې کېدای شي دا بس د میرمنو د حقوقو باس یو د پرمختګونو ساتنو ګډون باس هغه بنسټیزه شي او دغه ټولو پوښتنو ته ځواب پیدا شي. اوس به ډېر زیات مخکې له وخته چې موږ په داسې حالت کې چې شل کاله په افغانستان کې جګړه وه، همدا اوس موږ د فقر، غربت، وچکالۍ او د قحطۍ سره مخ یو. لوی ستر بشري ناورین د موږ په داسې موضوعاتو باندې وغږېږي چې هغه موضوعات هم میرمنو ته او هم ماشومانو ته او هم لویانو ته هم سړو ته مربولي دي. منګه په لومړي سر کې باید د حکومت ولې بنسټونو اساسات اساسي وثیقه غره منځ ته
کوو چې موږ
د حقوق
بلې او بخښه
پرمختګولو ته اشاره وکړه.
او بخښه چې تاسو خبره قطع کوم. دلته بل موضوع ده د افغانستان سره چې کوم ممبرس نړیوال کوي او هی تکرار ویله تیرو دونه رئیس چې ذخیره په تشدید دي او نړیوال شرط دا غني چې د میرمنو حقوق ورکړي چې له تاسو سره مرستي وکړي. او په مختلفو برخو کې د طالبان حکومت تر اوسه پورې نه دی توانیدل چې معاشونه ورکړي او کنړیوال مرستې ونکړي، ممکن افغانان لډیر بد حالت سره مخامخ شي. نو فکر نه کوي چې بیا هم د پښتنه تکرار کوم شي عجله پکار ده؟
په سر کې خوځه باید وایم چې نړۍ ظلم کوي، خیانت کوي له افغان ولس ملک سره، چې خپل مرستې بشري مرستې په یو داسې موضوع پورې کړي چې هغه سیاسي دی. یو دویم دا اوسنی ناورین چې موږ لرو په افغانستان کې، چې نړۍ برخه لري د ناورین پرامنځته کولو کې، کومه هغه د اقلیم بدلون ګورو نړۍ رامنځته کړی، افغانانو فابریکې نه درلودلې، افغانانو د نړۍ د اقلیم په بدلون کې کوم تاثیر نه درلودل، که غربت ګورو، بیکاری ګورو، فساد ګورو، په دې کې نړۍ ګډ برخه درلودله او ستر سبب یو. نړۍ شل کاله په افغانستان کې جګړه وکړه، بمونه واچول، غوښتل چې خپل جوړ شوي ارزښتونه هغه په موږ وتپي. اوس چې کله نظامي ځواکونه ووتل، دوی له دغسې یوې مسلې څخه چې هغه بشري اړخ لري، هغه انساني اړخ لري، له هغه څخه په استفاده غواړي، فشارونه راوړي او خپل هغه شوم اهداف او هغه خپلې شومې کلتوري او سیاسي موخې هغه په افغانانو باندې عملي کړي. تاسو ډېره ښه اشاره درلودله، تاسو آیا په نړۍ کې د بل کوم هیواد مثال لري چې هلته د ښځو چارو وزارت موجود وي؟ آیا تاسو د امریکا د حکومت بڼې باره کې معلومات لرئ چې 200 کاله دیموکراسي د ولې توانې درته ځان ته میرمنه ولسمشره ولري؟ آیا تاسو په دې باندې باور لرئ چې د میرمنو کوم حقوق چې دوی افغانانو
بیا هم ځلان سره مقایسو ته بنه راځو؟ البته البته فرضاً تاسو امریکا ته اشاره وکړه، کوم حقوق چې د میرمنو لپاره د اوسنی نړیوالو قوانینو پر رڼا کې په امریکا کې شته، بیخي بې ساري دي. دا اعتراف هم باید یو افغان په صفت باندې وکړو. صدیق صاحب، صدیق منصور صاحب، تاسو ته راشم، څه فکر کوي چې دا د ځلان صاحب دغه خبرې چې نړۍ له افغانانو سره ظلم کوي، خو د خوار ولس اواز څوک نه اوري، او باید د شتمنو ځینې خبرې ومني چې د ډوډۍ پیسې ترلاسه کړي او که څرنګه؟
زه فکر کوم تر ټولو ډیر ظلم موږ په خپل لزان، له خپل خاورې، له خپل عقایدو، خپل ولس سره کوو. کموږ افغانان لږ د ترحم نه کار واخلو، په دې ویرزلې ولس چې نږدې نیمه پیړۍ په اور سوځي، د اور په لمبولو لپاشول، د دې ولس د عقایدو، د افکارو، د عزت، شرف او ازادۍ او نوامیسو، د دفاع، فلا، بقا او پرمختګونو لپاره کار وکړو. د دې خاورې نه د خونړیو انقلابونو ټکر ټول کړو، او دا ولس په یو د وطن دوستۍ په فکر سمبال کړو، د وطن دوستۍ انقلاب رامنځته کړو، فکری انقلاب رامنځته کړو، او د خونړۍ انقلابونو په ځای ولسی سیاسي انقلابونه رامنځته کړو، او للارې د رښتینی نظام چې هغه د خلکو د عقایدو په زیور او غانه سمبال وي، دا هغه لارې د ترقیاتی فرهنګي انقلابونو، علمي انقلابونو، صنعتي او اقتصادي انقلابونو لارې پرانیزو. زه فکر کوم دا به تر ټولو لوی امرسته وي د افغانستان د خلکو سره. هغه څه چې موږ لرو، هغه ځواکونه، قوتونه چې موږ لرو، که موږ په فزیکي ډګر کې وایو چې د امپراتوریو قبرستان یو، له هلاکو چنګیز او انګریز او اسکندر مقدونی تر اوسنۍ امریکای او روس پورې درا پرځولو دا وکړو، راځي چې دغه ځواک او قوت نور د دې وطن د اسمانڅکو برجونو او د نړۍ سره د سیال هیواد په بدلولو هم تیر کو.
ځلان صاحب، د میرمنو خبره راواخلو، بیا به د ټول شمول حکومت اوس څه ضرورت دی ته چې د الکانو مکتب اعلان شي، د نجونو اعلان نشي، او نړیوال هم ټول امدا انتقاد کوي په طالبانو باندې چې تاسو د نجونو د حقونو په برخه کې هغه بې غوره یاستي؟ یعنی دغه واړه سیاستونه ستاسو په باور طالبان ولې نه مراتوي؟
زه وایم چې په دې برخه کې چې د طالبانو پانتونونو ته د نجونو اجازه ورکړې ده، ولې نړۍ دغه په نظر کې نه نیسي چې خیر چې مثبت ګام کړی، ډېره زیاته مننه. د دې ښوونځیو په برخه کې هم دغسې یو اجازه ورکوي. موږ وایو که موږ نیوکو ته لاره هوارو په یو وړه مسله باندې، د 1.5 میلیونه نفوس، د هغې د غربت، د هغې د فقر، د هغې د ضرورتونو په سر باندې سیاسي معامله کوو، دا د نړۍ ستر خیانت له افغانستان
نړۍ همدا غواړي. و ځلان صاحب، له نړۍ سره څه کولی شو؟ په سوال باندې د ډوډۍ پیسې نه لرو ځلان صاحب، د ډوډۍ پیسې نه لرو، د معاش پیسې نه لرو. د ډبلیو ایچ او راپور چې په افغانستان کې 15% خلک د خوراک درې وخت ډوډۍ لري، په دغه سیو شرایطو کې زه دا نه وایم چې خپل اصول به افغانان تیری شي، لیکن لږ تر لږه دغه واړه واړه شان فکر نه کوي چې باید مراعات کړي. په دې برخه کې زه د منصور صاحب نظر واخلم. منصور صاحب، تاسو فکر نه کوي چې همدغه مکتبونه چې طالبانو اجازه ورکړه څه فرق کوي چې دغه د الکانو مکتبونه هم یوونی نور وځنډوي او دواړه د نجونو او الکانو مکتبونه یو وخت را پرانیسي او دغه حساسیت له منځه یوسي؟
بله، زه فکر کوم چې د افغانستان مېرمنې زموږ او ستاسو خويندې دي، زموږ باندې دي، زموږ لونی دي، موږ باید هیڅ چاته په لوی لاس د تور او کمچینه ور نه کو چې دغه بهانه کې او زموږ ملت زموږ نظام او دولت په کمچینه وهي، بلکې موږ په خپل باید هغه سہولتونه چې زموږ د عقایدو، افکارو او زموږ د کلتور او عنعناتو پر وړاندې ورته ورکړل شي، هغه ورته په احسن شکل برابر کړی شو. واکان د سعودي ول نه ده چې د پانتون د نجونو محصلینو لپاره د امکانات وي، هغه ته د اجازه وی چلال شي، سره دې چې هغه ته شرایط هم مساعد نه وو، د پردو لګول، د سنفونو جلا کول، دا لوی ستونزه ده. پانتونونو کې هغه را استادان چمتو کول، هغه ته هغه د زمينه سازي، هغه را وسایل او امکانات چې موږ پانتونونو د ظرفیت په خوانه درلود، او سم په ډیر مشکل به دغه ظرفیتونه پیدا کوي. ډیرې استادان له هوا د بهر وتلې، ډیرې استادان په لری پرتو سیمو کې نه بشي راتله، مګر د نجونو خوانځي زموږ یوازینی خوانځي وو د اول نصر دولسمه پورې چې جلاو شرایط استادان خزینوي، حتی خدمه او کارکونکي خزینوي، مدیران خزینوي، سرمالمینې خزینوي. دا په ډیر اسانه کې دی شو چې د نجونو خوانځي حتی د الکانو نه مخکې پرانیستي وي.
ل یو خبرتیا وروسته بیرته د هم شمول حکومت موضوع ته راګرځو چې او د ټاکنو مسلې
د اونې تاو د مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو د خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
په خبرونه کې مو ملمنه دي د پانتون استاد فیض محمد ځلاند او د افغانستان دولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور. ځلان صاحب، د ټاکنو مسلې تر شو چې ځینې کسان ټاکل شوی دي، دا هم د ځینو بهرنیو راپورونو په اساس باندې د انتقادونو وړ ګرځېدلې دي ځینې ټاکنې، لکه د میرمنو مسله چې مخکې مو خبرې پی کولې. د مثلا د کابل پانتون د رئیس په برخه کې ګڼ راپورونه خبره شو چې دغه کسې ولې انتخاب کړی دی، او ګمان کوم چې ځینو استادان نو اعتراضونه هم کړي دي. تاسو هم په دغه اعتراضونو کې شامل یاست؟
په دې پانتون کومه ګمارنه چې شوې او هم په دې وروستیو کې چې کومې ټولې ګمارنه شوې، دا ټولې سرپرستی دي، دا موقت لاندې محلي دي. طالب مشرتابه سره سیمنګ څنګه تماس کې دي، کوشش کوي چې د ریشر یو جرګه او بل سیاسي قانون رامنځته شي او د خپل مخې د دایمي حکومت منګول. موږ په 2001 کې کوم حکومت درلود، هغه تر 2003 پورې سرپرست وي، انتقالي عمر څلور کاله انتظار و باسه چې دایمي حکومت ولري. ټاکنو لري موږ په 2001 تر 2003 پورې شپږ د پنځیر د ولسوالۍ نالوستي کسان دي، ستر جنرال او مارشال او د وزیر داخله او وزیر دفاع او د پوهنې وزیر او د مالیه وزیر دغه درلود د بهرنۍ چاروځي. نو څه چیرې ته دغه ټاکنې کیږي، د دې ټاکنو په برخه کې باید جدي پاملرنه وشي ترڅو دغه انتقادونه ته مخه نشي. مګر بیا هم طالبان د هغو خلکو ته ډیره زیاته ترجیح ورکوي، او دا لازمي ده ټول دنیا دا کار کوي. بایدن هم دا کار کړی، جانسن هم دا کار کړی، مودی هم دا کار کړی، او عمران خان هم دا کار کړی. کوم چې دوی ته ډیر شمن دي.
ځلان صاحب، د پانتون د رئیس په برخه کې دغه اعتراضونه چې کېدل، تاسو پکې یاستی او کنه؟ ولی استادان اعتراض کوي، ولی استادانو اعتراض کړي دي، ولی استادان دا ولی مخالفت کوي استادان، ځکه دا خو ما چې اوریدلې دي یو لوسته ځوان دی.
نه، مخالفت څنګه وکړي؟ زه خپل دي استادانو د اتحادي غړي ما مونږ یوازې دا خبره کړې ده چې په تحصیلات علي کې باید ټول مقرریاني د کډرونو په اساس باندې شي. طالبان دې ته متوجي کړي او ما تخکاری چې طالبان دې ته متوجي شي، پراتونکو کله دوی دایمي
تاکنې کوي هغه به د قانون په اساس د تحصیل چلنې قانون په اساس او د قدر او د ولسه له مخې نه به ټاکل کېږي.
یعنی د پانتون رئیس باید څه ډول وټاکل شي؟
د پانتون رئیس باید د ولسمشر لخوا نه د افغانستان د کډرونو له ډلې څخه هغه باید وټاکل شي. موږ چې په خاصومره رئیسان درلودل هغه ټول د پانتونونو کډرونو سره د دې چې دوی کډري رشته مختلفه و. د مثال په ډول باوري صاحب چې ټاکل شوی اوس د اوس رئیس و هغه په وترنري کې کډرو فارمسي کې کډرو دغه مخکې فاروقي صاحب هغه د اقتصاد په برخه کې کډرو دغه مخکې موږ بل مشر درلوده د پانتون رئیس حبیب استاد حبیب هغه د مزار پانتون څخه کډرو. نو د کډرونو ټاکنې دغه ملګری چې اوس رئیس ټاکل شوی دی سره حکم شوی لیکل شوی دی چې دا سرپرست یعنی د چار سنبالی د دایمي رئیس نه ده او د دایمي رئیس پراته پورې به د چارې سنبالی.
مننه ځلان صاحب. د طالبانو د قطر د دفتر د ویاند محمد نعیم نصر لرو د امده ټاکنو په برخه کې
فکر کوم مثلا خو حکومت مسلکی کارونه مختلف یو پرسونل دی وګوې مختلف ده پرده کې د قصده د ادارې پراس کې یو کس راځي هغه د کارونو د کنټرول د ادارې د پاره وي اخو نه په کمپیوټر باندې خپل کار کوي نه هغه د خونو د چي ټوله پرسونل ټوله هغه چوکاټ او ټوله اداره بدله شوې ده. نو دغه کې ادارې د کنټرول او دغه کارونو د سمون په خاطر باندې یو کس هغه په اداره کې هغه معلومات لري یا کولای شي هغه کار کوي اداره کوي نو پرسونل ورسره دي متخصصین ورسره دي د شل کال
منصور صاحب د شغل نیم خبری تاسو واورید تاسو تر څه بری د سره موافق یاست؟
زه فکر کوم چې د کابینې د لوړ پوړو چارواکو په کچا دغه سي د والیانو مینانو او ځینو رئیسانو په کچا پراخ تغیرات راغلي خو په دې کې تر ډیره الهي احکام او د محمدي غورا شریعت اصول ته جدی پاملرنه نه ده شوی. لایزال خدای جلاله سنو فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. بشک خدای تاسو ته امر کوي چې امانات خپل اهل ته وسپارئ. پیغمبر علی السلام په بل ځای کې فرمایي چې اذا اسد الامر الى غير اهله فانتظر ساعه. کله چې د چارو واګي نه اهل خلکو ته وسپارل شي یعنی چې راغی مسلک تعریفن اهل نوی نو بیا تاسو د قیامت انتظار باسي. زه فکر کوم کوم د پیلوټ په ځای په الوتکه کې د لارې ډرایور کې نو او د انجینر په ځای ډاکټر چې تر هغه لوړې زده کړې لري تر هغه ډیره تجربه مولري او د زړه د انتقال جراوي حتی چې دی یو روغ انسان نه ناروغ انسان ته زړه انتقالوي یا د یو مړی چې تازه مړ شوی دا غزړه انتقالوي دومره فن او هم ولري دومره علم هم ولري مګر پاغه مونږ بلډینګونه جوړو هغه بلډینګ به حتما نړیږي نه به د زلزلې تاب لري او نه به نور څه. زه فکر کوم چې د دینی علومو شیوخ په دې مسایلو تر موږ ډیر ښه پوهیږي. ما د یو مشر شیخ الحدیث پیغام بیگا واورېدو چې هغه هم په دې مسله ډیره خواشینی څرګنده کړې وه. دغه آیات شریف دغه حدیث شریف چې ما تاسو ته ولوست دغه چې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه اقوال ذکر کړي دي او دې کشرانو او مشرانو ته جدي توصیه کړې دي چې تاسو حتی د کابل پوهنتون د رئیس په تبدیلې او د نوي رئیس په ګمارنې ډیر جدي خبرګون ښودلی او تر دې ویل دي چې زه ول شیخ الحدیث هم لاس کالم د حدیثو تدریس کړي که تاسو یو نوې کس چې هغه دوه کالم د تدریس نه کیږي راولي او ما سره حتی په هغه مدرسه کې د شیخ الحدیث په نوم ګماري دا ما ته خنخ کاری او زکه دې شي هغه مدرسه پریدمه.
مننه ځلان صاحب. د خبرونې مو څو دقیقې پاتې دي که بیرته چیرته د ټول شموله یا هم شمول حکومت موضوع ته راشو. ستاسو له نظره ټول شموله حکومت یعنی څه؟
ما ته کاری د حکومتونو د تدریس او محصل حکومتونه د ولتیا او ظرفیتونو په اساس ټاکل کیږي. د قومونو ژبو جنسیتونو په اساس نه ټاکل کیږي. موږ په نړۍ کې هیڅ چیرته داسې حکومت نه لرو چې هغه د قومونو جنسیتونو په میش باندې ولاړ او بریالی دي. منګه هغه حکومتونه دولتونه بریالي ګڼو چې هلته خایسته سالاري هلته د ورته علامه مخنه کاکني کیږي. اوس بس دا چې په افغانستان کې سیاسي وضعیت یا ملي یووالی په داسې یو ټکني حالت کې داسې چیرته غته پام نه شي کېدای شي موږ له نورو ستونزو سره کورنیو ستونزو سره مخ شو. ښه به دا وي چې د امارت اسلامي مشران د کابینې په ټاکلو کې د مسلکي قدمونو په ټاکلو کې د ولایتونو د والیانو مرستیالانو قوماندانانو په ټاکلو کې د قومونو جنسیتونو او دارنګ د لګکیو حتی د مذهبي ویش په برخه کې هم یو تصور ولري تر څو موږ داسې یو حالت ته ورسیږو چې هغه د خپلتیا ولاړه حکومت ولي چې خلک باید د کارونو ظرفیتونو او د موخو او د لویو اهدافو د ترلاسه کولو په اساس باندې ټاکلو ته زړه ښه کې نه دا چې خپل ځانونه
د مننه سلام صاحب منصور صاحب څخه مننه کوم. نور وخت اجازه نه راکوي تر بل خبرونې مو په خدای سپارم.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمورو بلډینګ او سوروی سرمایه.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.